السلام علیکم ستړي مشه د مشال لري پرونی اوري په پیښور کې د مازګر 15 بجې شوې د 15 نه تر شپږو بجو د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه په دې اخیری خبري غړې کې زه منور شاه تاسو هر کله کوم په دې خبرونه کې درته یو شمیر کورنی سیمه ایزونو ریواج په خبرونه وړاندې کوو خو په سر کې د دې سات خبرونه چې زمونږ همکار انساج ملي درته وایي
اول د خبرونو سرټی کې په پاکستان کې مخالفه ګوندونو د تیلو په نرخونو کې په زیاتوالي تنقید کړي په جنوبی وزیرستان کې د انټرنیټ نشتوالي پر ضد احتجاجي ناسته دوام لري او د افغانستان د طالبانو استازو د ازبکستان چارواکو د تجارت او کلي امنیت په ګډون په بیلابیلو موضوعاتو خبرې کړي د خبرونو تفصیل په پاکستان کې مخالفه ګوندونو د حکومت لخوا د تیلو په نرخونو کې په زیاتوالي تنقید کړي ویلي دي چې حکومت دې دا پریکړه بیرته واخلي د پاکستان وفاقي حکومت پرون په د یو لیټر ډیزل په قیمت کې 2 روپۍ 40 پیسې او د پټرولو په قیمت کې 10 روپۍ او 40 پیسې اضافه وکړه د مخالفه ګوندونو پاکستان جمهوریت تحریک مشر مولانا فضل الرحمن بیګ د پنجاب په فیصل آباد کې جلسې ته د وینا پر مهال پولیس غږ وکړ چې د اوسنی حکومت ننګول لپاره د کوسوتا راوځي نوموړي په خبرو کې وزیر اعظم عمران خان
ریاستونو بقا په دوو قوتونو کې وی یو دفاعي او بل معیشت په یو وخت کې بعد دفاع د هیواد لپاره اړینه و خو اوس د معیشت بغیر د ریاست تصور ګران دی
د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوتو زرداری پرین په ټویټر لیکلی چې حکومت د پټرولي مصنوعاتو نرخ په تاریخ کې تر ټولو لوی کچې ته رسولو سره په هیواد کې د ګرانی سونامي راوستي ده الته د کورنیو چارو وفاقي وزیر شیخ رشید نن په اسلام آباد کې له خبريالانو سره په خبرو کې د حکومتي پالیسي او دفاع وکړه او ویل چې حکومت په ګرانی د قابو اچول لپاره پوره هڅه کوي د جنوبی وزیرستان په وانا کې د انټرنیټ نشټوالي پر ضد پیل شوی پرلت نن په دریم ورځ هم دوام لري د پاکستان پیپلز ګوند جنوبی وزیرستان څنګه په غوښتنه د اپریل په 15مه پیل شوی د دې پرلت ګډونوال د پوزي کیم مخته ناستې دوی غوښتنه کوي چې الته لېوې میاشتې معطل انټرنیټ ته زر تر زره بحال کړل شي ځنه احتجاج کوونکو پرون مشال رډیو تول چې د جنوبی وزیرستان په ځینو سیمو کې لسره موبایل ټلیفون هم کار نه کوي د جنوبی وزیرستان اډیشنل مرستیال کمشنر فهید الله مشال رډیو تول سامیه د انټرنیټ سره تر زره بحاله لپاره د ګامونو پورته کولو هڅه کوي د بلوچستان گورنر سید ظهور آغا په صوبایي حکومت کې د روان بحران پای ته رسولو لپاره د اکتوبر په 10مه د اسمبلی غونډه رابللې ټاکل شوې چې په غونډه کې په وزیر اعلی جام کمال د عدم اعتماد په اړه رائے واچول شي د په داسې حال کې چې د بلوچستان په حکومتي اتحاد کې د اختلافاتو له کبله یو شمېر غړي د وزیر اعلی خلاف شوې دي دوی تور پورې کوي چې وزیر اعلی په ترقیاتي پروژو کې د دوی سیمې لپاره غورځولې دي خو وزیر اعلی جام کمال او دغه ملګري د تورونه ردوي د ملګرو ملتونو یو چارواکي په نړیوالو غږ کړی چې افغانستان سره بشري مرستې روانې وساتي دا خبره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې مرستیال استازي فابریسیو چیزاریتی پرون د خوړو نړیوالې ورځې پر مهال کابل په یو ویډیوي پیغام کې کړی دا په داسې حال کې د چروانه اونې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنرې خبرداري ورکړی و چې کله افغانستان سره په بیړه مرسته ونه شي اقتصاد ته به زیان ورسیږي او د ژمي له راتګ سره به بشري ناورین رامنځته شي د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د هیواد چارواکو د افغانستان د طالبانو له استازو سره لیدلي ورسره د تجارت پولي امنیت او بشري مرستو په اړه خبرې کړې دي د اکتوبر په 14مه له طالبانو د حکومت مرستیال وزیر اعظم عبدالسلام حنفي په مشرۍ وفد د ازبکستان ترمیز خارګوډي ته د خبرو لپاره ورغی په دې غونډه کې د ازبکستان د پلاوي مشرۍ مرستیال وزیر اعظم سردار عمر زاکوف کوله د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې دا هم ویلي شوی چې د غونډې په ایجنډا کې د ترمیز او پیښور ترمنځ د اورګاډي پټلۍ چې له مزار شریف او کابل و تیریږي د جوړو ولو پړام خبرې شاملې وي او اخیری خبر د کرکټ پاړه په عمان کې د کرکټ شل اوریز نړیوال کپ کې د پاپوا نیوګینی او عمان ترمنس په لوبه کې پاپوا نیوګینی یو سل نه هیڅ رنزونه جوړ کړی دی عمان ته د یو سل 150 رنزونو هدف ورکړی دی دا وخت عمان لوبډله بیټنګ کوي او په ولس ورونو کې بخنه غواړم او په سلور ورونو کې ولس رنزونه جوړ کړی دی د خبرونو پای
د د مشال ریډیو په خبرونو کې مول انیس اجمل د دې سات خبرونه واوریدل په روانه غړې کې را سره اوسې چې په دې موضوعاتو نور تفصیل واوري. پاکستان جمهوریت غورځنګ وای وزیر اعظم عمران خان په هیواد کې گرانی زیاته کړي ده او استفادې ورکړي. خود کورونو چارو وزیر شیخ رشید وای گرانی به قابو کړي.
پوری کوشش کریں گے، اللہ کو منظور ہوا کہ اس پر قابو پایا جائے.
د بلوچستان د وزیر اعلی پاړه د اعتماد رایو اخیستو لپاره د اکتوبر په شلمه په صوبایي اسمبلی کې غونډه کیږي. نن یعنی د اکتوبر 18 د غربت د خاتمې نړیواله ورځ منځل کیږي. ریپورتونه او سیډون کې وایي چې په خیبر پختونخوا کې غربت زیات شوی دی. خو د واکمن تحریک انصاف ګوند د پارلیمان غړي سوای
71 سال دی نور خلکو حکومتونه کړي او درې کال عمران خان وکړ او د 71 کال هغه بوچ دی نو هغه یو څه پکې نه ګنان تا هولي.
د شلوریزو کرکټ د ورلد کپ په اړه به هم وخت په وخت تازه معلومات درکو. نو ریپورتونه هم اوریدل شي د مشال ریډیو تر څنګ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه د نن ورځې اخیری خبري غړی دا چې پکې ورزو د دې غړی اولنی ریپورت ته. پاکستان جمهوریت غورځنګ یا پی ڈی ایم په هیواد کې زیاتیدونکو ګرانۍ باندې نیوکه کړې دي او اپوزیشن ګوندونو ویلي چې خلک د حکومتي تګلارو پر ضد د احتجاج لپاره راپاسي. د یو شمېر اپوزیشن ګوندونو د تحریک مشرانو په نوم په فیصل آباد کې جلسې ته ویل د تیلو او خوراکي شیانو بای ډېر زیاتې شوې دي. دوی دا څرګندونې یو ورځ وروسته له هغه کړې چې حکومت د تیلو بای زیاتې کړي. دوی د وزیر اعظم عمران خان نه د استعفا غوښتنه هم کوي. خو د کورونو چار وزیر شیخ رشید وای چې عمران خان بخپل 15 کلنه دوره پوره کوي او په ګرانۍ به قابو مومي. په دې حق تفصیل د ګولې از رپورت کې ورو.
په پاکستان کې د حکومت ضد مخالف ګوندونو پاکستان جمهوریت غورځنګ یا پی ڈی ایم د تیلو په نرخونو کې پر زیاتوالي سخت نیوکې کړې دي. د مخالف ګوندونو تحریک پر ولز غک کړي چې د اوسنی حکومت ړنګول لپاره دي په احتجاج لاس پوري کړي. دا غوښتنه د پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمن د اکتوبر پر 14 د پنجاب په فیصل آباد ښار کې جلسې ته په وینا کې وکړه. دا لغیر سودې چې د پاکستان وفاقي حکومت د اکتوبر پر 14 د یو لیټر ډیزل په قیمت کې 12 روپۍ او د پېټرول په قیمت کې 10 روپۍ اضافه وکړه. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر مملکت فاروق حبیب پرون په فیصل آباد کې خبرونو سره په خبرو کې د حکومتي پریکړې دفاع وکړه. وی ویل چې په هیواد کې د تیلو قیمتونه د نور هیوادونو پرتله اوس هم کم دي. خو په فیصل آباد ښار کې د جمهوریت غورځنګ مشر مولانا فضل الرحمن جلسې ته په وینا کې ویل چې موجوده حکومت د هیواد معیشت تباه کړي او اوس ولس د خپلې ډوډۍ فکر وړې دي. د وزیر اعظم عمران خان ته په خطاب کې ویل
ایک عذاب کی صورت میں آج تم قوم پر مسلط ہو.
ته د یو عذاب په صورت کې په ولس مسلط یې. هر ورځ قیمتونه زیاتېږي. زه په دې څه خبر وکم؟ تاسو ټول ښه خبر یې. د ریاستونو بقا په دوو قوتونو کې وي، یو دفاعي او بل معیشت. په یو وخت کې بعد دفاع د هیواد لپاره اړینه وه، خو اوس د معیشت بغیر د ریاست تصور ګران دی.
اگر معیشت گر جاتی ہے تو پھر ریاست اپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکتی.
مولانا فضل الرحمن ویل چې د حکومت د احتساب ډرامه ختمه شوی او اوس بعد د دوی احتساب شروع کیږي. د فیصل آباد ولسی غونډې ته د پاکستان مسلم لیگ نون مرستیالی مشر مریم نواز په خپل وینا کې ویل عمران خان به ویل چې په ملک کې گرانی راشي نو په هشه چې وزیر اعظم غل دی. نو موري د غونډې له ګډونوالو او پختل چې د دې په وینا اوس غل سوک دی. مریم نواز په وزیر اعظم عمران خان انتقاد وکړ او زیاته کړه چې خپل وزیرانو ته ویلي چې دروغ وای او درغلی پټوي.
عمران خان نے جو وعدہ پورا کیا وہ یہی تھا کہ میں ان کو رلاؤں گا. اس نے پوری قوم کو رلا دیا.
عمران خان یو شمنه پورا کړی دا هغه به ویل چې زبا اپوزیشن په جړه مجبوروم، خو هغه ټول کام جړاو. نن په کورونه کې خزی مشران ځوانان او ماشومان ټول عمران خان ته جوړه غړوي او برتخیری کوي. کده بجلی بل پرې کوي نو پېټرول او پیسې ورسره نیوي. کچری پیٹرول اچوی نو د بجلی پیسې ورسره نیوی.
خدا پاکستان د کورونو چارو وفاقی وزیر شیخ رشید احمد د پی ڈی ایم د نیوکو په جواب کې د حکومتي پالیسۍ او دفاع وکړه. رشید نن د اکتوبر پر 18 په اسلام آباد کې خبرونه ته ویل چې د پی ڈی ایم فعالیتونه غیر موثر دي او دا چې د عمران خان د حکومت درې نیم کال تیر شوی او پاتې یو نیم کال به هم مکمل وي او په 2023 کال کې بعد په هیواد کې انتخابات کیږي. د کورونو چارو وزیر د پونتونو او نورو تعلیمي ادارو په ګډون په راولپنډي کې په خپل انتخابي حلقه کې د پرمختیايي چارو د تکمیل مثال ورکړ او ویل چې حکومت ولس سره کړي ژمنې بشپړې کړي دي. د زیاته کړه چې حکومت اقتصادي مشکلات هم هواروي.
مہنگائی ہے لکه ساری دنیا کا
گرانی شته خو په ټوله نړۍ کې چې د تیلو او خړو بیې لوړې شوې نو غیزی پر پاکستان هم شوې دي. که خیر وو او خدای غوښتل موږ به پوره هڅه کوو چې گرانی قابو کړو.
پوری کوشش کرنګې الله کو منظور ہوا کہ اس پر قابو پایا جائے.
مخالف او سیاسي مودونو د 2000 کال د سپتمبر پر 18 په اسلام آباد کې تر غونډي وروسته د پاکستان جمهوریت غورزنګ په نوم د حکومت ضد اتحاد وکړ. دوی تور پورې کوي چې د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف ګوند د فوج په ملاتړ په درغلې واکمن شوی دی. حکومت او فوج دا ردوي. د انتخاباتو کمیشن هم په بیا بیا ویلي چې د 2013 کال ټاکنې شفافې او منصفانه وي.
د ګلیاز رپورټ کې مو د حکومت دریز او د اپوزیشن پی ڈی ایم اتحاد خبرې اورېده. دغه فیصله د حکومت د هغه اعلان ورسته شوه چې په د اکتوبر په 14 د پېټرولیم په مصنوعاتو کې حکومت اضافه اعلان کړی ده. د دغه نو ورسته د پی ڈی ایم نه بهر هم ځنې اپوزیشن ګوندونه یا د حکومت خلاف چې کومې پارټیانې دي هغه هم په دې باندې نیوکه کړې دي او ویلي دي چې دغه فیصله دی واپس والی. حکومت وایي چې په نړیوال بازار کې د تیلو قیمتونه لوړ شوې دي نو دوی هم مجبور دي چې د تیلو بیې لوړې کړي. د ګوهر مسجد ریپورت کې نور تفصیل اورو.
تیلی قیمتی په چگاول بندی مختلف مخالف سیاسی جماعتی په حکومت بندی سخت تاکینا وکړل او دا غشتنه وکړل چې دا کیم د تیل قیمتی نه چکړی شوی دی دا فورن واپس وخستل شي او هغه مخشنی ریټ بندی دا تیل خرچی شي. په دا حوالہ سره د عوامی نیشنل پارټی صوبا خیبر پختونخوا ترجمان سمر بلور مشال ریډیو ته په خپل خبرې کې دا څه وویل. دی اکتوبر پش پڑا سما نیٹا بندے دے وزارت خزانہ دے طرف نیوا اعلامیہ جاریش والا چپ آغا کشیے دے تیلے دے مختلف قسم کے ماتینا چکاول اعلان وکڑلی. دے پیٹرول کے مات یو سل او بند دیر شرپائی او یو کام آتیا پیسے شولی. پدارنگا د خور تیل کے مات لاس روپئے پشویش پیسے جوڑی جی او د ہائی سپیڈ ڈیزل کے مات یو سل چلور بند دیر شریپئی او دو کام پنجوس پیسے شولی. پدارنگا د لائٹ ڈیزل یو لیٹر یو سل او تری پی او پنج بند دیر پیسے شولی. اے تیل پکیماتی نقشے د اضافے پ بنیاد بندے. د اطلاعات وزیر فواد چودھری یو ٹویٹ کڑائی دائی چپ آغا کشے دائی ویائی چکیم د تیل کے ماتینا چکشوی دی پ آگے بنیاد بندے مخالفین و پراپیگنڈا کا وی روانہ دو. دای ویای چی میج دے دنیو چیرے دا سے پی و گوشی سیارا بندے پروت نئی. کا چیرے پا دنیو کشے دے تیل دے گیس کے ماتینا پور تا چگی جی نو لازمی خبر دو چی پا پاکستان شوی ہاں کے ماتینا چگی جی. دا سے نشی کے دای چی ٹول ملک پا سبسیڈی بندے چالی جی. نن کا کے ماتینا چک شوی دی سابو و روٹیٹ ہاں شی. چی کلا روٹیٹ شی کے ماتینا بیوی دیلا تا ہاں کام کی. پا بل طرف دے پاکستان پیپلز پارٹی سیکٹر اطلاعات فیصل کریم کنڈی پدا خبر بندے نیوکے کڑی دی او ویلی دی چھ حکومت پا ایل دول بندے جون خلوصا بھی. فیصل کریم کنڈی دے مشال ریڈیو سرا پخ پلے خبر شے وہ ویلل
مت نایلی دا چھ دخت ٹیم چھ دا دے ڈیلی ویجا چھ کم دا چھ کم روزانہ پا بے اگر ماندے چھ دا دیاری کئی اگر کس چھ دا دو ٹیم روٹے اخن دا ملاوے گی بے مونگ تا حکومت چھ دا یورپ امریکی دا غلور ملکو مثالون را کئی چھ یار دا اگر چھ دا 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 سے چھ کم دا او نمونگ لا ارزان دار سراسر یو غلط خبره ده. دی حکومت تا خلکو چی کم منڈیٹ ورگڑاو اگه دی دی پاره ورگڑاو چی خلکو تا چی دادا چی کم شیاندی دا ارزان ملوگی خلکو تا ریلیفی خلکو تا سولتی.
دی جنوبی وزیرستان نا دی جمعیت علماء اسلام ایم این اے مولانا جمال الدین ویائی چی پا مخش حکومتی نا بندی تحریک انصاف او خاص کر عمران خان دا ٹوکی نا لگاول چی دا حکمرانون غلط دی او ڈاکو گون دی. ادائی پا وقت چی دارا مہنگائی نوا لکا چورا مہنگائی ابتدائی دا ویس حکمرانوں نے پدا ورشدو دے تیلے پا قیمتی نقش پدا ویس تازہ اضافے بندے حکومت دا ویائی چھ پٹولا دنیوک شے دے تیل قیمتی نا چک شوی دی پدا بنیاد بندے پا پاکستان شہان دے تیل قیمتی نا چک کڑی شوی دی گوہر مسید مشال ریڈیو اسلام آباد
دا مشال ریڈیو دا گل یا دو شمبے ورزے 19 پروگرامونا
روخانہ مستقبل
پلسنی مو بجو
سازونا زنزیرونا
پپاو کم یو لسو بجو
دا مشال مرکا
پا یونی مو بجا
قانونی لاری
پا دونی مو بجو
دا رنا پلور
پپاو کم دریو بجو
سندری جادوگری
پا درینی مو بجو
روختیا او درملنا
پسلورو بجو
د مشال ریډیو خبرونه دي په مشال خبرونو کې تاسو د شلوریزو کرکټ نړیوال کپ په اړه د تازه حالاتو نه هم خبرو دا وخت د پاپوا نیو ګینی او عمان د کرکټ لوبډالو ترمنځ لوب روانه ده پښه شوی و چې عمان ګټلی و خو اغوی اول بیټینګ پاپوا نیو ګینی ته پریخه و پاپوا نیو ګینی په نهو لوبغاړو اوټ کېدو په شلو ورونو کې یو سل نه هیڅ رنځونه جوړ کړی دا وخت د عمان لوبډله بیټینګ ته ولاړه ده چې په پینځنیمو ورونو کې یې 200 خرنځونه جوړ کړی دي او یو لوبغاړی هم نه دی سوځیدل. تاسو ته به نور تازه معلومات هم درکو. ورزو ریپورت ته د بلوچستان په صوبایي حکومت کې د روان بحران پایته رسولو لپاره د صوبایي اسمبلی مهمه غونډه د اکتوبر په 6 بلل شوې ده. گورنر ظهور آغا په امر را بلل شوې ده. غونډه کې به په وزیر اعلی جام کمال د عدم اعتماد په اړه رایه چول کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د بلوچستان په حکومتي اتحاد کې د اختلافاتو لوجه یو شمیر غړي د وزیر اعلی خلاف شوي او د اپوزیشن سره یو ځای شوي دي. د مشال ریډیو خبريال ایوب ترین مو په نور حال خبروي.
په بلوچستان کې سیاسي کړکېچ لا روان دی او د دې کړکېچ د ختمولو لپاره د بلوچستان گورنر د اکتوبر په 6 نیټه د بلوچستان اسمبلی غونډه را بللې ده. په کوم کې چې به د صوبې د اعلی وزیر جام کمال خان په ضد پر تحریک عدم اعتماد باندې باس او وروسته رای شماري اوسي. په دې ترڅ کې د اکتوبر په 15 نیټه د اسلام آباد څخه و کوټ ته پر رسیدو باندې د بلوچستان اسمبلی سپیکر میر عبدالقدوس بزنجو وویل چې د صوبې د اعلی وزیر په ضد د تحریک عدم اعتماد وروسته د ناراض غړو په شمیر زیادوالی راغلی دی او هیله ده چې دغه تحریک عدم اعتماد به د کامیابی سره مخ سی.
ان کے بھی جو نزدیک ہیں وہ سارے ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں اور
بلوچستان اسمبلی سپیکر میر عبدالقدوس بزنجو وای چې د اعلی وزیر سره نزدیک کسان په پټ سره زموږ سره په تماس کې دي او تاسو به خپل وګوري چې نور کسان دا خواسخه او موږ ته راځي خو د دې خواسخه هیڅوک هلته وتلو ته تیار نه دی. بلبلو ته په صوبې کې د سیاسي کړکېچ د ختمولو لپاره د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال خان او ځینې ناراض غړو زیاتره وخت په اسلام آباد کې تیر کړی دی او د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال خان د وزیر اعظم عمران خان سره د لیدو وروسته د اکتوبر په 14 نیټه ویلو چې نوموړی به د تحریک عدم اعتماد مقابله کوي ځکه چې کله یې د خبریالانو سره خبرې کولې نو هغه وخت جام کمال خان ډیر خوشبینه و چې د ده په ضد به دغه تحریک عدم اعتماد د ناکامۍ سره مخ سي. دغه ول د جام کمال خان په ضد د تحریک عدم اعتماد وړاندې کوونکی او د بلوچستان عوامي ګوند سره تړاو لرونکی د خزانه په خوانی صوبای وزیر میر زور بلیدی ویلی دی چې دوی په اسلام آباد کې د وفاقي وزیر پرویز خټک سره هم ولیدل او هغه و دوی ته تسلی ورکړی ده.
لیکن پرویز خټک صاحب سے ملاقات ہوئی بڑی اچھی ملاقات تھی ان کے ساتھ انہوں نے جو ہے
د بلوچستان د خزانه په خوانی صوبای وزیر میر زور بلیدی وای چې وفاقي وزیر پرویز خټک سره ملاقات کړی وو او د بلوچستان پر سیاسي صورتحال باندې خبرې وکړې او خپل اعتراضات مې دغه مخته شي دي. دا مې هم ورته ویل چې بلوچستان او می ګوند د مشر سره دی. بل خواته د بلوچستان د حکومت ویاند لیاقت شوانی ویلی دی چې د صوبې د اعلی وزیر جام کمال خان په ضد د تحریک عدم اعتماد څخه و صوبې ته په سیاسي او اقتصادي توګه زیان رسیږي نو په کار دي چې د اسمبلی غړي د اعلی وزیر ملاتړ وکړي او دغه تحریک عدم اعتماد ناکام وګرځوي.
مولانا فضل الرحمن صاحب میں سوال اٹھاتا ہوں.
د بلوچستان د حکومت ویاند لیاقت شوانی وای چې پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ یا پی ڈی ایم په بلوچستان کې د جام کمال خان د حکومت د ختمولو په هڅه کې دی. خود دې خلمخه چې کله په صوبې کې دغه ډول حکومتونه رنګ سوي دي نو دغه شپایلې نه دی راغلي او د جام کمال خان په ضد به دغه تحریک عدم اعتماد شنه نتیجه ورنکړي، ځکه چې دغه تحریک عدم اعتماد به د ناکامۍ سره مخ سي. دلته خبره د یادونې وړ ده چې په بلوچستان حکومت کې اختلافات دغه وروسته راښکاره سوي وو، کله چې د ستمبر د میاشتې په 14 نیټه د ځینو حکومتي غړو په ملاتړ د حزب اختلاف لخوا تحریک عدم اعتماد د وزیر اعلی په ضد وړاندې سوی وو، خو وروسته د سینټ چیرمین وکوټ ته راغلي او د بلوچستان عوامي پارټي سره تړاو لرونکو د ناراض غړو ته تسلي ورکړې وه چې د بلوچستان اعلی وزیر به په 15 ورځو کې دننه د دوی غوښتنې او اعتراضات لري کړي، خو چې کله د ناراض غړو په وینا اعلی وزیر د دوی غوښتنې پوره نه کړې او د اکتوبر په 16 نیټه لومړی د حکومت ملاتړ کوونکو نو غړو د خپلو وزارتو او د سلاکاری د چوکیو څخه استعفاګانې ورکړې، بیا د اکتوبر په 8 نیټه د بلوچستان ګورنر د درو وزیرانو استعفاوي منظوري هم کړې، وروسته د اکتوبر په 14 نیټه د حکومت سره تړاو لرونکو 14 غړو د صوبې د اعلی وزیر په ضد تحریک عدم اعتماد په اسمبلی کې جمع کړي. پر دې باندې به د اکتوبر په 16 نیټه ماپښین 4 بجې د بیس وروسته راشماري کیږي. دلته خبره د یادونې وړ ده چې په بلوچستان اسمبلی کې د غړو شمېره 15 ده او د حزب اختلاف 23 غړي او 14 ناراض غړي چې سره یو ځای سي، نو په هغه صورت کې د صوبې د اعلی وزیر په ضد د غړو شمېر 23 ته رسیږي او د تحریک عدم اعتماد کامیابی لپاره یوازې د درو درس غړو د ملاتړ ضرورت دی.
یاره ګورګینیا، دا مشال ریډیو را نو راکده.
مشال ریډیو دی خدای نو رکوي.
اوهو، دا و بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته تکو سلفی را سره اخلې
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
او می لګولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام اے اس ایچ اے A L R A D I O مشال ریڈیو ڈاؤن لوڈ کا
دا خوری اختیار اغلا
دا مشال ریڈیو دا اوریدن کو پے خبر کے سہار نہ او پ کابل کے تھیں
د مشال ریډیو خبرونه ته واګی. د طالبان حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست وای په افغانستان نړیوال بندیزونه او فشارونه د دې لامل شوی چې داعش پیاوړی کړي. امیر خان متقی که څه هم د دې فشارونو په اړه وضاحت نه دی ورکړی، خو د افغانستان د بانکي زیرمې کنګل کېدل او د نړۍ لخوا د دوی د حکومت په رسمیت نه پیژندل د افغانانو په حقونو تیری بولي. اخوا د یورپی ټولنې د بهرنی سیاست مشر جوزف بورل وای د طالبانو یو شمېر سرپرست وزیران لا هم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په تور فهرست کې شامل دي او دوی نشي کولای چې حکومت یې په رسمیت وپیژني. په دې حقله تفصیل په دې رپورت کې.
د طالبانو یو لوړ پوړی چارواکي منی چې ګنې نړیوالو فشارونو او بندیزونو پر حکومت ناوړه اغیز کړی او د داعش روحیې پیاوړی کړی ده. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی له افغانستان سره د نړۍ دا ډول چلند د افغانانو له حقونو سرغړونه بولي. خغل متقی د ترکیې له اناتولي خبری اژانس سره مرکه کې په افغانستان کې د داعش وروستي بریدونو ته اشاره وایي. دا ډله نظامي ځواک نه لري خو هڅه کوي چې اوسنی حکومت کمزوري وښودل شي.
داعش په افغانستان کې کوم مرکز نه لري خو تبلیغات ورته کیږي چې د افغانستان اوسنۍ حکومت کمزورې وخی، لبیرون پر حکومت فشارونه زیاتیږي او لدی فشارونو داعش مورال او حوصله اخلي. هغه بندیزونه چې پر افغانستان لګیدلی لکه پر رسمیت د حکومت نه پیژندل دا ټول هغه څه دي چې د داعش حوصله لوړوي.
امیر خان متقی د سرګندونې داسې محل کوي چې داعش په ورستیو کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې خونړی بریدونه کړي چې ورسته هغه د کندهار د لومړی حوضې په یو جماعت کې د نن ځان مرګې بریدو چې پکې وسل ویختنه ووژل شول او اویان ورته بیان شول. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د افغانستان اقتصادي ستونزو ته هم اشاره کوي او د دې پوښتنې په ځواب کې چې ګنې طالبان به د خپل حکومت د پرمخ وړلو لپاره مالی بودیجه له کومه کوي وایي. په دې برخه کې له نړیوالې ټولنې د مرستې او د امریکا لخوا د افغانستان د کنګل شوي بانکي زیرمې د ازادېدو غوښتنه کوي. امیر خان متقی له نړۍ سره د ښو اړیکو غوښتونکی دی خو ګیله من دی چې ګنې هیڅ هیواد هم تر اوسه د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو ښکاري چې د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې لپاره لوی واټن پاتې او لا ډېر کار ته اړتیا ده. تازه د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل ویلي د طالبانو یو شمېر سرپرست وزیران هم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په تور نوملړ کې دي او دوی نشي کولای حکومت په رسمیت وپیژني. خغلی بورل له سی ان ان ټلویزیون سره مرکه کې وویل دوی اوسمهال له افغانستان سره مرستې کوي نه د افغانستان له حکومت سره.
وایا
موږ د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژنو، خو موږ افغانان هم نه شو ویرولې. دا مرستې د ملګرو ملتونو د هغو ادارو له لارې کیږي چې په افغانستان کې کار کوي. اوس هم ډیر غیر دولتي سازمانونه په افغانستان کې کار کوي او موږ تر اوسه ډیرې مرستې خلکو ته رسولې دي.
د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر په افغانستان کې ټولنیز وضعیت د اندېښنې وړ بولي او زیاتوي، امریکا او نړیواله ټولنه باید ګډ کار وکړي څو د افغانستان د اقتصادي او ټولنیز سقوط مخه ونیسي. د طالبانو حکومت هم د افغانستان د اقتصادي او ټولنیز بد وضعیت په اړه اندېښمن دی او د دین اورین د مخنیوي لپاره یې هڅه پیل کړي. سوله نړیواله ټولنې سره د خپلو اړیکو لپاره بندې دروازې پرانیسي، خو د دې کار لپاره باید طالبان هغه شرایط ومني چې نړیوالې ټولنې مطرح کړي دي. بشري حقونو ته درناوی، د ښځو او نجونو د زده کړو او کار اجازه، د یو ټولګډونه حکومت جوړول او له ترهګرو ډرو سره د اړیکو پرې کون په ښکاره هغه غوښتنې دي چې نړۍ له طالبانو لري. طالبان بیا وایي پر خپلو ژمنو ولاړ دي، خو اجازه نه ورکوي چې په کورنیو چارو کې څوک لاسوهنه وکړي. خو طالبان دا نه وایي چې په کورنیو چارو کې د بهرنیو لاسوهنې د دوی موخه څه ده او آیا دوی د نړیوالې ټولنې وضع شوي شرایط د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه بولي او کنا.
د مشال ریډیو خبرونو کې هم د افغانستان سره تړلې یو بل موضوع په افغانستان د طالبانو د واکمنۍ د وروسته د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې پوځي تحرکات زیات شوي دي. په دې سیمه کې د تیرو دوو میاشتو راهیسې په وسلوالو نښتو کې لږ تر لږه څلوېښت کسان وژل شوي دي. هند ویر لري چې په افغانستان کې د سختریزو وسلوالو واکمنۍ دونه پس د کشمیر وسلوال لا نور مضبوط شوي دي. په دې حق له تفصیل په دې رپورت کې
په داسې حال کې چې د هند صدر اعظم نریندر مودي روانه اونۍ د نړۍ له رهبرانو سره د طالبانو په اړه خپلې اندېښنې شریکې کړې، خو د هند امنیتي ځواکونو د نوې ډیلی تر ولکې لاندې کشمیر کې د افراطي وسلوالو پر ضد خپلې حملې زیاتې کړې دي. د فرانسې خبری اژانس د راپور له مخې دا حملې د دې لپاره زیاتې سوي چې هند ته اندېښنې ولاړې سوي چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ دوه سره شي د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې افراطي وسلول لا پیاوړي سي. کشمیر چې اکثریت اوسیدونکي مسلمانان دي، په 1947 میلادي کال کې د هند او پاکستان تر خپلواکۍ وروسته پر دوو برخو ویشل شوی او په اټومي وسلو سنبال دواړه ګاونډي هیوادونه پر ټول کشمیر د مالکیت دعوا لري چې په دې خاطر یې دوه وری په خپلو کې جګړه هم کړې ده. د هند امنیتي ځواکونو په تیرو دوو میاشتو کې د افراطي وسلوالو پر پټو مرکزونو او د هند او پاکستان ترمنځ د اوربند کرښې په اوږدو کې د دوی تر نفوذ لاندې ساحو کې خپلې حملې زیاتې کړې دي. وروسته له هغې چې طالبانو د اګست میاشتې پر 15مه پر کابل هم ولکه چینګه کړه، له هغې راهیسې په کشمیر کې پر ملکیانو او پولیسو د افراطي وسلوالو حملې هم زیاتې سوي دي. د تیرو دوو میاشتو په ډزو او وسلوالو نښتو کې شاوخوا 40 کسان وژل سوي دي. د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې دغو افراطي وسلوالو تر ډیره ملکي هندوان او سیکان په نښه کړي او د اوربند کرښې ته نږدې په وسلوالو نښتو کې هندي عسکر او افراطي وسلوال وژل سوي دي. د سیمې ځینو اوسیدونکو او امنیتي چارواکو چې نمونې نه دي اخیستل سوي د فرانسې خبري اژانس ته ویلي که څه هم هند په څرګنده پر افغانستان د طالبانو واکمنېدل په کشمیر کې د ناامنیو له زیاتېدو سره تړلي نه بولي، خو د پاکستان تر ولکې لاندې د کشمیر د سرحد په اوږدو کې خپلې ګزمې زیاتې کړې او د پوځ ځینې مرکزونه یې لا قوي کړي دي. د هند صدر اعظم نریندر مودي تیره سیشنبه د شلو لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو د ډلې یا جیشل په انلاین غونډه کې وویل د دې لپاره چې افغانستان د افراطیت او ترورزم په مرکز بدل نسی نړیوالو هڅو ته اړتیا ده. ښاغلی مودي ویلي چې خپلې اندېښنې د امریکا د متحده ایالاتونو له ولسمشر جو بایدن سره هم شریکې کړې دي. د هند صدر اعظم نریندر مودي په سپتمبر میاشت کې د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته ویلي وو هیڅ هیواد ته باید اجازه ورنکړل سي چې له افغانستانه د خپلې ځانغوښتنې د ګټو لپاره د وسیلې په توګه کار واخلي. ظاهرا د مودي اشاره ګاونډي هیواد پاکستان ته چې د طالبانو اصلي ملاتړی هیواد بلل کیږي او له 1949 څخه تر 2000 لومړي میلادي کال پورې د دوی حکومت په رسمیت پیژندلی وو. پاکستان که څه هم تر اوسه د طالبانو نوې حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د اسلام آباد سرسخت رقیب نیوی ډیلی تور لګولې چې پاکستان په خپله خاوره کې د لشکری طیبه او جایش محمد په څیر د ځینو افراطي ډلو ملاتړ کوي او حملو ته یې هڅوي. هغه ادعا چې پاکستاني ردوي د هند په وینا دغه افراطي ډلې د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې د ډیرو خونړیو حملو مسؤلې دي.
له 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio.
د مشال ریډیو خبرونه دی چې پکې د رواني غړی نیمایي ته ورسیدلو. درنګ شه باکې په پیښور کې د مازیګر 15 بجې کېږي. دانی ساجمل نه د خبرونو لاندې دبرو.
پاکستان کې مخالفه ګوندونو د حکومت لخوا د تیلو په نرخونو کې پر زیاتوالي تنقید کړی او ویلي دي چې حکومت یې دا پریکړه بیرته واخلي. د پاکستان وفاقي حکومت د اکتوبر په 14مه د یو لیټر ډیزل په قیمت کې 2 روپۍ 50 پیسې او د پټرولو په قیمت کې 10 روپۍ 50 پیسې اضافه کړې. هلته حکومتي غړي بیا وایي چې د تیلو بیې د نړیوال مارکیټ مطابق زیاتېږي. د جنوبي وزیرستان په وانا کې د انټرنیټ نشتوالي پر سر پر شی پر لتن په درېم ورځ هم دوام لري. دوی غوښتنه کوي چې هلته له یو میاشتې معطل انټرنیټ کې زر تر زره بحال کړل شي. د جنوبي وزیرستان اډیشنل مرستیال کمشنر فید الله بیا مشال ریډیو ته ویلي انتظامیه د انټرنیټ زر تر زره بحالۍ لپاره د ګامونو پورته کولو هڅه کوي. د بلوچستان گورنر سید ظهور آغا په صوبایي حکومت کې د روان بحران پای ته رسولو لپاره د اکتوبر په 14مه د اسمبلی غونډه رابللې ټاکل شوې چې په غونډه کې په وزیر اعلی جام کمال د عدم اعتماد په اړه رائے واچول شي. د ملګرو ملتونو یو چارواکي په نړیوالو غږ کړی چې له افغانستان سره بشري مرستې روانې وساتي. دا خبره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د خوړو کرنې ادارې مرستیال استازي فابریزیو چیزاریتی پرون د خوړو نړیوالې ورځې پر مهال له کابله په یو ویډیوي پیغام کې کړی. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دا هوا چارواکو د افغانستان د طالبانو له استازو سره لیدلي ورسره د تجارت پورې امنیت او بشري مرستو په اړه خبرې کړې دي. دا ملاقات پرون د ازبکستان په ترمیز خرید کې شوی. او په عمان کې د کرکټ شل اوریز نړیوال کپ کې د پاپوا نیوګینی او عمان ترمنځ په لوبه کې پاپوا نیوګینی یو سل 9 رنزونه جوړ کړی دي. عمان ته د 1.5 رنزونه هدف جوړ کړی دی. د اوور کړی دی دا وخت عمان لوبډله بیټنګ کوي او په لسم اوور کې 8 رنزونه جوړ کړی دي.
د مشال ریډیو خبرونه تا وګیا چې پکې درته انیس اجمل د دې سات د خبرونو لنډیز وړاندې ک د مشال ریډیو د خبرونه په دې برخه کې ځنې نور رپورټونه هم لرو. خو تاسو ته وایو چې په عمان کې د روان شلوریز کرکټ نړیوال کپ په اړه تاسو ته یو تفصیلي رپورټ هم وړاندې کوو. ورزو د افغانستان یو رپورټ د ننګرهار د اطلاعاتو کلتور ریاست چارواکي وایي د سراج الامارات تاریخي ودانۍ له پخوانی پڼې سره په فرق بیا جوړه شوې او خپل تاریخي ارزښت یې له لاس ورکړی دی. چارواکي د ودانۍ په غیر فني ډول د جوړېدو په وجوهاتو په پخوانی نظام کې د فساد تور هم لګوي. په دې حقله تفصیل په دې رپورټ کې
د ننګرهار د اطلاعات او کلتور ریاست مسولین وای په جلال آباد ښار کې د سراج الامارات تاریخي ودانۍ د تیر نظام پر مهال په غیر معیاري ډول جوړه شوې ده. د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست د تاریخي آبادات او د برخي مدیر مولوي امان الله وای د سراج الامارات تاریخي ودانۍ له پخوانی بڼي سره په توپیر رغول شوې او د همدې عملې خپل تاریخي ارزښت له لاسه ورکړی دی.
تاسو ته تر معلومه ده چې د ملک کوم ادارا شل کاله حکومت او آباد او هغوی کوم کارونه دلته کول نو دا د فساد او یا د زورواکۍ په نتیجه کې کېده. نو دا فساد او د زورواکۍ نتیجه دا شوه چې تقریبا د سراج الامارات چې کومه غا لرغونیت و په کار دا وه چې هغه لرغونیت د خپل ځای پاتې شوې وي. خو دا چې نوې آبادي د هغې د پاسه جوړه شوې ده د هغې لرغونیت او هغه قدامت یې د منځه وړلی دی.
مولوي امان الله ډاډ ورکوي چې له دې وروسته به هیڅ ته اجازه ورنکړي چې د تاریخي ځایونو خپل سری کیندنی وکړي، قاچاق وکړي او لمنځي یوسي. په عین حال کې د تاریخي آبادیاتو د سارنې شبکې مرستیال بیدار حلیمی هم وایي چې د سراج الامارات تاریخي ودانۍ په غیر معیاري ډول رغول شوی او تاریخی ارزښت یې لمنځه تللی دی.
لکه څنګه چې دارالامان ماڼۍ راغلې ده، تاج بیګ ماڼۍ نورې په افغانستان کې تاریخي ودانۍ راغلې دي، په هغه توګه باندې راغلې ده، نو تاریخي ارزښت یې تقریبا لمنځه تللی دی.
د پخوانی نظام چارواکو د سراج العمارت د ودانۍ د رغونې پر مهال ویلي ول چې لدی ودانۍ څخه به د موزیم کار اخیستل کیږي. یو تن ننګرهار میشته فرهنګ پال له طالب چارواکو هم غواړي چې دا ودانۍ د موزیم ته ځانګړي کړي او هغه ټول آثار دې پکې نندارې ته کېښودل شي چې په مشرقي ولایتونو پورې اړه ولري.
هغه حکومت خو د ننګرهار ولس ته دا وعده ورکړه چې دلته موږ موزیم جوړو او د موزیم په برخه کې دلته کار کوو. موږ د اسلامي اماراتو د چارواکو څخه دا غواړو چې دلته د هغه حکومت هغه پلانونه دلته تطبیق کړي، لکه څرنګه چې دا باغ د دلته مختلف ولایتونو څخه په مختلفو وختونو کې دلته سیلانیان راځي.
د سراج العمارت ودانۍ د غازی امان الله خان د پلار امیر حبیب الله خان د واکمنۍ پر مهال جوړه شوې وه، خو د تیرو جګړو پر مهال د دې ودانۍ ځینې برخې تخریب شوې وې، خو د بیا رغونې چارې په 1995 لمریز کال کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت له پرمختیایي بودیجې څخه د 55 میلیونه افغانیو په ارزښت پیل شوې وې چې د 1400 مریض کال په لومړیو کې چارې بشپړې شوې دي، خو لا یې هم رسمي پرانست نه ده شوې.
مشال تا غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړي.
د مشال خبرونو کې ورزو یو بل ریپورت ته د خیبر پختونخوا پولیس د چین پاکستان اقتصادي راهداري په منسوبو کې د بهرنیانو کارکونکو د امنیت لپاره یو امنیتی یونټ جوړ کړی ده او وایي چې په دغه یونټ کې به د قبایلي ضلعو نه هم کسان برتی کوي. حکومت ویلي چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري ځنې منسوبې به اوس په قبایلي ضلعو کې هم شروع کیږي، نو ځکه د قبایلي ضلعو نه کسان اخلي. خو بیا د یادو ضلعو پارلماني استازي وایي چې صوبایي حکومت په دې منصوبو کې قبایلي ولسته سمه توګه باندې خپل حقونه نه ورکوي. په دې موضوع زموږ همکار مجید بابر ریپورت برابر کړی چې تاسو اوریدو ته راوړم.
د خیبر پختونخوا پولیس وایي چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري د پروژو د امنیت ساتلو لپاره په اس اس یو یا ځانګړي امنیتی یونټ کې به د قبایلي د لونا سلور سوا یو سرتیری برتی کوي. د خیبر پختونخوا د پولیسو د محکمې لخوا د اکتوبر په 15 په رسنیو کې د اشتهارونو په ذریعه د قبایلي د لو د 13 کالونه تر 15 کالو پورې ځوانانو نه په دې یونټ کې د برتای لپاره عریضه غوښتل شوې دي. د پولیسو لخوا جاری اشتهار کې ویل شوی چې په دې یونټ کې د خیبر ضلع شپږ 50، د مومندو 3 50، د باجوړ 8 د اورغزو 6 د کورمې 1 50، د شمالي وزیرستان 1 د جنوبي وزیرستان 3 د اف آر حسن خیل 2، د دره ادم خیل 10، د بیټنی لکی مروت 6، د ټانک جنډولی 11، د درازنده 10 او د بنو د وزیرو 15 څوکۍ مختص شوي دي. کوم ځوانانو سره چې دغه سیمو د استوګنې سرکاري اسناد وي هغه د ایټا ادارې په ذریعه د نوکریو لپاره درخواستونه ورکول شي. د اکتوبر په 14 مشال ریډیو سره په خبرو کې د سپیشل سکیورټي یونټ ډی آی جی کریم خان د دې سرتیرو د برتې پاړه وویل
د خپل صوبې کوټې کنا نو چې سټل نه و هغه ستونه زما په خیال ټرایبل نه پمانی دا ریکروټمنټ کم چې ده دا به کوي اسټابلیشمنت ای اسټابلیشمنت او ډی آی جی هډ کوارټر ټریننګ چې ده دا ډی آی جی ټریننګ ورته بندوبست کوي یا دیو انت پراپر ټریننګ ورکي سکولز کې کنا دا د دیو چې کم ده پولیس ټریننګ سکول.
د اکتوبر په 15 د خیبر پختونخوا پولیس په یو بیان کې ویلي چې پولیس د چین پاکستان اقتصادي راهداري په پروژو د کارکونکو د امنیت ساتلو لپاره ځانګړي ستراتیژي جوړه کړې چې دا امنیتی یونټ به پر مخ وړي. مشال ریډیو سره په خبرو کې د خیبر پختونخوا د صنعت او تجارت صوبایي وزیر عبدالکریم خان وویل چې په صوبه کې د چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژو د امنیت ساتلو لپاره وارله مخه 2200 پولیس سرتیري اخیستل شوی دي.
د دې لپاره پنیکټ کې افیسل شو د دې لپاره اپریشنل ګورنمنت هم ریسپانسبيليټي اخلي او فرنٹ لائن مان د پولیسي په سیکنډ لائن اف ډیفنس باندې د فوجي نو هغه د لپاره زموږ سوبې چې دي نو انو بیا د هغه کې 2200 تنام ډیل کول او هغه باقي د ټرین کول نو سره شکه کې چې دا نو فرست لائن مان د پولیس ته په سیکنډ لائن مان بیا هغه دي او چې کوم ځای کې سی پیک پروجیکټ ډیریږي نو سره به بیا مخکې انهانسمنټ ټیم کېږي.
په دغه ځانګړي امنیتی یونټ کې د قبایلي دلو د ځوانانو د برتای په اړه د شمالي وزیرستان نه د صوبایي اسمبلی غړي میرکلام وزیر د اکتوبر په 14مه مشال لري ته وویل چې د دې نه مخکې هم د سرکاري نوکریانو لپاره د قبایلي دلو په نامه اشتهارونه شوي دي، خو بیا پرې حکومت د نورو زلو کسان اخیستي دي.
دوه میاشتې مخکې دوی اشتهار کړی و د شمالي وزیرستان لپاره 400 کسانو، د پولیسو لپاره په غو کې هم 400 کسانو خستل، د نور چې څومره می دغه د نن پروانه خستل. زما خیال نه دی چې دا کسان دوی واخلي د قبایلی ازلان، اکثر داسې کوي دوی چې د قبایلی ضلع په نوم باندې اکثر اشتهار وکړي، بیا پکې اکثر دی چې دا کم سیټل ډیسټریکټ دی هغه کسان راځي، او سپیشل د ملاکنډ ډیویژن کمخ کې د نرسانو پوسټونه راغلي، په دې باندې 400 کم دیرش کسان د ملاکنډ ډیویژن نه راغلي وي.
خو د خیبر پښتونخوا د پولیسو د محکمې د اډمنستریشن او چین پاکستان اقتصادي رهداري د پولیسو د څنګ مشر ډی آی جی محمد ظفر خان وای چې د دې سوکو د برتای کاروا ایټا اداره تر سره کوي. د پولیسو په خبره د دې کسانو روزنه به د پولیسو د ایلیټ ځواک کوي، او دا کسان به د چین پاکستان اقتصادي رهدارۍ په پروژو کې د بهرنیو هیوادونو سره د تعلق لرونکو کارکوونکو د امنیت ساتلو ذمہوار وي.
د مشال ریډیو د ګل یا دوشنبه ورځې 19 پروګرامونه،
روخانه مستقبل
پلسنی مو بجو،
سازونه زنجیرونه
پپاوکم یو لسو بجو،
د مشال مرکا
په یونی مو بجا،
قانوني لارې
په دونی مو بجو،
د رڼا پلور
پپاوکم دریو بجو،
سندری جادوګری
په درېنی مو بجو،
روختیا او درملنه
په سلورو بجو.
ورزو د دې غړی یو بل ریپورت ته، نن یعنی د اکتوبر په 18مه د غربت د خاتمې نړیوال ورځ لمانځل کیږي. نړیوال بانک ویلي چې په ټوله نړۍ کې د 100 میلیونو پورې خلک د کورونا وبا له وجې بې وزله شوي، چې پکې زیاتې شمیرې د جنوبي ایشیا او افریقایي هیوادونو دي. ځینې ریپورټونه او څېړونکي وایي چې په پاکستان کې په غربت کې اضافه شوې ده. د کارپوهانو په وینا د دې هیواد او په ځانګړې توګه په خیبر پښتونخوا کې له وړاندې څخه د خلکو اقتصادي حالت ډیر خراب و، خو د موجوده حکومت د ناسمو پالیسیو له وجې د هغو خلکو په شمیر کې زیاتوالی راغلی چې د غربت د کرښې نه لاندې ژوند کوي. خو حکومت بیا وایي چې د بې وزلو خلکو سره د مرستو او اقتصاد ښه کولو لپاره یو شمیر منصوبې پیل کړې دي. په دې حقله د انیس اجمل دا تفصیلي ریپورت او
هر کال د اکتوبر په 18مه د غربت ختمولو نړیواله ورځ لمانځل کیږي. سږ کال د دې ورځې موضوع په ګډه مسل کول د دوامدار غربت خاتمه او د خلکو سمکې درناوي کول دي. د ملګرو ملتونو د ویبپاڼې تر مخه د غربت ختمولو نړیواله ورځ په لومړي ځل د 1908 کال د اکتوبر په 18مه لمانځل شوې وه. په دې ورځ په سلګونه زره کسان په پیرس کې د شدید غربت، تشدد او د لوګي متاثره خلکو ته د پیرزونو د کول لپاره ورغون شوی وو. لاغ رئیس هر کال د اکتوبر په 18مه له بیوسله خلکو سره د یووالي او د غی لپاره شوی شمنه تاسه کیږي. دا چې د غربت لوی وجوهات سوي، په خیبر پښتونخوا کې د اقتصادي چارو په اکرام هوتی د اکتوبر په 14مه مشال ریډیو ته ویل چې جنگي صورتحال، د حکومت اخراجات زیاتېدل، د اقتصادي ستونزو له بجې پورونه نه ورکول او په هیواد کې سرمایه کاری نه کېدل د غربت لاملونه دي. نوموړي زیاته کړه دا هغه وجوهات دي چې له وجې په پاکستان کې د خلکو ژوند له مالی مشکلاتو سره مخ شوه دي.
چونکه جنگي صورت حال هم اوسم به ولې چې افغانستان نه نور وین نو سزي نه وادونو چې تیږي چې دا نه پوهه باندې پاکستان کې د امن ته خطر چي ده، نو هغه مشته دا یو دې ته جنگي صورت حال ویل شي. بل طرف ته ډالر قیمت دومره زیات پوخت چې پاکستان اوس په آسان امپورټ څخه بهر نه نشي کولای او ایکسپورټ څخه پاکستان څخه کیږي نه. درېم طرف ته دا وی چې په دې صورت حال کې چې کله جنگي غونډه صورت حال یو امپورټ ایکسپورټ څخه کیږي خو دا دې پېمنت چکے دے قرضوں پیمنٹ نہیں چکے دے اور ایکسپورٹ نہ سیوا کی گی نہ آگے دوران کے پاکستان کے سرمایہ کاری نہ کی گی نظر والا وجوہات پہ ہو گیا کار کئی اور پچا سے وقت کی کار کئی جب پاکستان غریب چکم تعداد دے آگا سیوا کی گی لکھ یاد ہے
خوب یاسن نور ادارے دو غربت سیاتی دو لامل وبا ہم یاد بھی ملگر ملتوں پخ پلا ویب پانا دا نڑیوال بینک پہ حوالہ لکھلی چھ دا کورونا وائرس وبا دا غیس لوچے دا اویا نا واخلے تر سلو ملین پورے خلق بے وسلہ شبی دی چھ پکی زیاد بے وسلہ خلق پہ جنوبی ایشیا اور افریقائی حوادن کی مختار غلی دی د ملګرو ملتونو پرمختیايي ادارې د 2018 کال په جون کې په یو ریپورت کې ویلي وو چې په ټول پاکستان کې 9.5% په قبایلي سیمو کې بیا دریاویا او په خیبر پختونخوا کې 9.5% خلک له ګڼ اړخیز غربت سره مخامخ دي په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو پوه ډاکټر میراج الحق وایي چې د کورونا وایرس وبا له وجې د پاکستان د ترسیلاتو او برآمدادو له لارې آمدن ته زیان رسیدو او د حکومت د ډیمانډ مینجمنټ یا د ضرورتو نظم ناسمې تګلارې له وجې د پاکستان اقتصادی حالت خراب شوی دی
پی ٹی آئی گورنمنٹ دیو ڈیمانڈ مینجمنٹ پالیسی دیو دا او دا غی سرا صدا سے سٹیبلائزیشن پالیسی فسکل منیٹری پالیسی کی دا سے سٹیپ آغی آغیس تیری چی دا غی سرا بیروزگاری ہم سوا شوی دا مہنگائی یا نگران والے ہم سوا شوی دے تا سکو گو رینو سبسیڈی ویڈرا شوی دا ٹیکس ریٹ سوا شوی دے دا اسا پورے انٹرسٹ ریٹ ہم دیر سوا او ایکسچینج ریٹ چی دینو ہاگا ڈی ویلیو شوی دے دا ڈیمانڈ مینجمنٹ پالیسی سرا کار خبر ادا چی اقتصادی پر مختگ ہم کم شوی دے جکل اقتصادی پر مختگم نئی گرانوالے می او بیروزگاری می نخکارا خبر دا چراغی سرا غربت کی اضافہ کی گی
پر جون کی نڑیوال بینک پر یو ریپورٹ کی ویلی چھ پا دوسرا شلم کال کی پا پاکستان کے غربت لسلور اشاریہ سلور فیصد و سخا پینزا اشاریہ سلور اتا لڑ شوی دے دیداری پا خبر لدو ملیون و سخا زیاد خلق دا غربت تر کرخ لان دی درجہ کی جوان تی روی پا خبر پختنخوا کی دا اقتصادی چارو پو ڈاکٹر سمت خان بیا وائی چھ پا پاکستان او پا زنگڑی توگا پا خبر پختنخوا کی لوڑان دینا د نام نه لوجی د خلکو اقتصادي حالت ډیر خراب شوی وو او په دې وروستي سو کلونو کې بیا د ګرانې بیروزګاری پاکستانی روپے نرخ پریوتو لوجی ورته نورم زیان ورسیدو
چې کله موږ خپل کرنسی چې کم دی ڈالر په نسبت باندې راغوزار کو او دغه بنیادی مقصد دی چې موږ تجارت سیوا شي زموږ ایکسپورت سیوا شي خو د اغه د وجه نه زموږ چې کم قرضه ده ته اغه بوج په باندې سیوا شي او بل د بده مرګ زموږ د ایکسپورت حالت داسې دی اگر دا کرنسی دا وجہ چھ کم دے نو نسی واقعی افغانستان کی دا اس ریسن حالات تھی یا انڈیا سر دا پاکستان چھ کم حالات تھی زمونگا جی تجارت تو اگر دا پولیٹیکل سچویشن نا مونگ جدا کولے نشو خود افغانستان دا حالات دا وجہ یا زمون دا انڈیا سر چھ کم حالات تھی اگر دا وجہ زمونگا اقتصادیا جی مخبو کتا روان دی مخبو برا ندی روان
دا پاکستان دا نیوز رسپانی دا جون پا شلما پا یو ریپورٹ کی لکلی چھ پتی رو دوال سیزو کی پا دے حواد کی سالانا سڑی سر ترقی پا اوسطن ڈبل یو واسی 2% وا چې د جنوبی ایشیا د اوسطن پرمختګ په لحاظ سره تر نیمایي لګوا ریپورت د دې لاملونو غیر دوامدار لوی اقتصادي تګلارې او په سرمایه کاری او برآمدادو انحصار نه قبلیات کړی دي د سپتمبر په 20 د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړو قومي اسمبلی ته ویلي وو چې په هیواد کې غربت کم شوی دی او په 2013 او 2019 کال کې شوی د سروې لمخې 21.9% خلک د غربت له کرښې لاندې ژوند تیروي چې په 2015 او 2018 کال کې د 3.3% شمیرو په نسبت پکې 2.4% بهتري راغلې ده د پاکستان حکومت مخالفه ګوندونه تور پورې کوي چې د تحریک انصاف په مشرۍ د موجوده حکومت پر مهال ګرانی او بیروزګاری زیاته شوې ده خو بیا حکومتي غړي وایي چې د هیواد اقتصادي حالت د تیرو حکومتونو د ناکامه پالیسیو له وجې خراب دی د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړي او د خیبر پختونخوا د سرمایه کاری لپاره د حکومت ځانګړي سلاحکار عبدالکریم خان مشال ریډیو ته ویل چې حکومت د احساس کفالت پروګرام ځوانانو ته د روزګار او د وړو کاروبارونو لپاره د قرضو ترڅنګ د سرمایه کاری یو شمېر صبح پہل کھڑی دی
71 سال جو ہے نور خلق حکومت نہ کری اور درے کال عمران خان اور دے 71 کال ربو چے نو اگو یو سر پک نہیں گنان تا ہولے دے دلے دے من شروع شو 13 دا منگا سنتی جو انہوں جوڑی گی اور 19 دا منگا سمال انڈسٹری سٹیٹ جوڑی سواد موٹر وے جوڑا شو دا ایکسٹینڈ کی گی الحمدللہ 24 بلین منگا انٹرسٹ فری لون ورکو پدی کے یوت تا پار 4 بلین چے آن لائن اپلائی کولے شی 20 لاکھ روپے دا گئی تاڑے 2 کروڑ پورے ایس ایم ای تے منگا انٹرسٹ فری لون 10 ارب مغیر سینکشن شوی دی دغه رنگی په کرونا کې چې کوم بزنس خراب شوی دی 10 ارب روپیه غیر پاره شوی ګرانه خو په ټوله دنیا کې دغه داسې ملک مالو خو چې هلته ارګانی دی
خو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د سپتمبر په د رښتما یوې غونډې ته ویلي وو چې کده هیواد آبادی هم دغه سي په زیاتی دوی او د فصلونو پیداوار کم وي نو دا هیواد پر اتلونکو سوکلونو کې لکات او غربت سره مخامخ دی شي
د انیس اجمل رپورټ مو اوریده او اوس هم ورزو د لوبو نړۍ ته نن د شلوري ز کرکټ نړیوال کپ مقابله شروع شوې دي چې په عمان کې د پاپوا نیوګینی او عمان ترمن مقابله روانه ده او په دوبۍ کې به نږدې یو ګنټه وروسته د بنگلاديش او سکاټلند ترمن مقابله کیږي د پاپوا نیوګینی او عمان ترمن چې کوم لوبه شروع شوې ده باغې کې پاپوا نیوګینی اولنې بیټنګ کړې ده د نهو لوبغاړو په اوټ کې دوی یو سل نه ویش رنزونه جوړ کړی دي او دا مهال د عمان لوبغاړي چې کوم دی غي بیټنګ کوي غي په یو لس ورونو او 15 بالونو باندې یو سل یو لس رنزونه جوړ کړی دي او یو لوبغاړي هم تر اوسه نه دی سوځیدلې په دې نړیوال کپ کې د پاکستان افغانستان او هند په ګډون شپارس لوبډلې برخه اخلي د پاکستان لوبډلې رومبه میچ بعد اکتوبر په سلی رښتما له خپل روایتي سیال هندستان سره وي که څه هم پاکستانی لوبډلې په 2009 کال کې شلوري ز نړیوال کپ ګټلې وو خو تر دې دمه یې د نړیوال کپ په میچونو کې یو میچ هم بیا د هند نه دی ګټلې دا چې دا ورته پاکستان لوبډله سمره مضبوطه شوې ده په اړه د اسرائیل مومند ریپورت کې تفصیل اورو
د پاکستان کرکټ ملي لوبډله دا وخت د شلوري ز کرکټ په نړیواله درجه بندۍ کې په دریم نمبر ده د 2023 زیګیس کال نړیوال شلوري ز کرکټ کپ لپاره د 15 لوبغاړو په دې ټیم کې کپتان بابر اعظم د دمرستيال او سپینر شاداب خان وکټ کیپر او بیټسمن محمد رضوان بیټسمن حیدر علي دویم وکټ کیپر او بیټسمن سرفراز احمد بیټسمن اسف علي بیټسمن فخر زمان مډل آرډر بیټسمن محمد حفیظ بیټسمن ال راونډر شعیب ملک سپینر ال راونډر محمد نواز تیز بالر ال راونډر محمد وسیم سپینر احمد وسیم تیز بالر حارث رؤوف تیز بالر حسن علی او بل تیز بالر شاهین افریدی شامل دي په شلوریزا میچونو کې د لوبغاړو په نړیواله درجه بندۍ کې په بیټنګ کې بابر اعظم په دویم محمد رضوان په اووم او بالینګ کې شاهین افریدی په درویشتم اول راوند رانو کې محمد حفیظ په 13 نمبر دي پر دې باوجود د پاکستان کرکټ ملي لوبډلې په خوانې کوچ او کپتان انضمام الحق د شلوریزا کرکټ لپاره په ملي ټیم کې په وار وار بدلونونو کول او ځین لوبغاړو نه شاملولو خپه دي په 8 اکتوبر د 15 لوبغاړو ډلې څخه د محمد حسین اعظم خان خوشدل شاه او بیا څو ورځې پس د سوی مقصود لری کول او پر ځای یې د فخر زمان حیدر علی سرفراز احمد او شعیب ملک ترخصتلو وروسته انضمام الحق په ټولنیزو رسنیو خپل ویډیو کې وایي نړیوال کپ ته په دورشل کې د بدلونونو لوبغاړو ته پر یو بل په هېدو او یو ټیم جوړولو مخنه ورکوي دا وایي جارحانه غسلا سه بیټسمن شرجیل خان اهم باید په ټیم کې شامل کړل شوی وي
لیکن کچھ پلیس کو اور بھی ہونا چاہیے تھا اس ٹی 20 کے سکواڈ میں
نو موڑے وایي زما په خیال په شل اوریزا ټیم کې زنی نور لوبغاړي هم په کار وو زه پر دې حیران يم چې تاسو سرپراز نه لوبوي نو ولې په ټیم کې اخلي حیدر او فخر خلو لوبغاړي دي خو دې باوجود تاسو میډل آرډر مضبوط نه دي اوس ما په خیال د دې لپاره شرجیل تر ټولو بهترین انتخاب وو خو په شرجیل تاسو لسره غور ونه کړ پاکستان کرکټ بورډ چې کله په اولمبي واره په 4 سپتمبر د 2021 کال نړیوال کرکټ کپ سیالیو لپاره ټیم اعلان کړ نو هم پرې د پخوانیو کرکټرانو سکندر بخت راشد لطیف شعیب اختر او زون نور لخوا نیوکه وشوي چې باید تیز بالر وهاب ریاض د تیز بیټنګ لپاره مشهور اوپنر شرجیل خان ال راونډر فهیم اشرف او زنی نور لوبغاړي چې ډیر کرکټ یې کړی باید په لوبډله کې شامل کړل شوی وي یادې وی چې د شمالي وزیرستان محمد وسیم جونیئر چې شوخوا دوه میاشتې مخکې یې د ویسټ انډیز خلاف په لوبه کولو سره خپل نړیوال کرکټ اپیل کړ هم په ټیم کې شامل کړل شوی پر دې سربېره اسف علي چې په 2013 کال کې یې نړیوال کرکټ پیل کړی خو تر دې دمه یې په 29 نړیوال ټی 20 لوبو کې یوازې 344 رنزونه جوړ کړي او په یو میچ کې یې تر ټولو زیات رنزونه 144 دي هم د شلوریز نړیوال کرکټ کپ لپاره په ټیم کې شامل کړل شوی خو د پاکستان او پخوانی ټیسټ کرکټر ریاض افریدی بیا وایي چې محمد وسیم د یو ښه بالر سره سره یو جارحانه بیټسمین هم دی دا وای پاسف علی کی هم قابلیت اشتا ریاض په 15 اکتوبر مشال ډیو تویل چې د شلوریزا نړیوال کرکټ کپ لپاره په اعلان شوی پاکستانی لوبډله کې سینیر او ځوان دوان لوبغاړي شتا او دا د میچ غټول لپاره ډیر ضروری وی
مقصود و آغان فٹ شو آغا فٹنس پرابلم ہو تو آگے پدر واپس ہو شو ملک رالو دا سے حیدر علی و فخر زمان شو اعظم خان ان فٹ شو نو آغا بار شوٹنگ نا نو ما مقصد ہے کہ پاکستان کی چکم پیرز کم بیک کر آگے لے آگا تو سینئرز نہیں کدے پدر ینگ سر آتے ہیں نظر ٹیم سر پرابلم رات لائیں او ما انشاءاللہ دا امید ہے پاکستان ٹیم ہے جکم علاقان پاکینٹ شو پاکستان ٹیم مصر بیلنس شو
د پاکستان کرکټ ملي لوبډلې پخوانی تیز بالر شعیب اختر هم د نړیوال شلوریزا کپ لپاره د پاکستان په لوبډله کې په شو بدلونونو خوشاله دی او وایي په ټیم کې لوړاندې موجود لوبغاړي بابر اعظم، محمد رضوان، شاهین اپریدی، حسن علی او ځینې نور لوبغاړي چې په فارم کې دي اوس پکې د فخر زمان، شعیب ملک، حیدر علی او سرفراز احمد په شاملولو لوبډله نوره هم پیاوړې شوې. البته نوموړي په 9 اکتوبر په ټولنیزو رسنیو کې په خپرې شوې ویډیو کې وویل پکار دا چې شرجیل هم په ملي لوبډله کې اخیستل شوی وي.
ملک سرفراز حیدر علی یې بہت تگڑا بیک اپ بن چکا ہے مڈل آرڈر میں.
نوموړی وایي ملک سرفراز او حیدر علی د استاد لوبډلې مضبوط ملاتړ جوړ شو. اوس د پاکستان د نړیوال کپ ګټلو موقع زیاتې شوی. خدای ته وګورئ شرجیل خان اهم واخلی. شرجیل او فخر با ډیر زبردست اوپنران وي. رضوان به میډل آرډر ته راشي نو ستاسو ټیم به ډیر تکړه شي. بلخو د پاکستان کرکټ ټیم مشر سلیکټر محمد وسیم په 8 اکتوبر په ټولنیزو رسنیو کې په خپل ویډیو کې ویل چې په ټیم کې یي بدلونونه د شلوریزا ملي کرکټ کپ میچونو پر بنیاد کړي. نوموړی وایي کوم لوبغاړو چې په 10 اکتوبر ختم شوی ملي کپ کې ښه لوبه وکړه نو هغه یې په ټیم کې شامل کړل او چې چا خراب لوبه وکړه نو هغه یې لری کړل. په شلوریزا نړیوال کرکټ کپ کې د پاکستان لوبډله په خپل ګروپ کې له افغانستان، هند، نیوزیلند او دوه نورو هغه لوبډلو سره لوبې لري چې له لومړي پړاو باندې ګروپ ته ورځي. په لومړي پړاو کې د اته لوبډلو ترمنځ سیالۍ دي چې د اکتوبر له 18 تر 20 پورې به دوام لري. له دې چې کومې څلور لوبډلې بریالۍ شي نو هغه به له وړاندې موجودو اته غوره لوبډلو سره شامل شي نو دا پړاو به سوپر 12 یا غوره 12 نومېږي. دا پړاو چې په 20 اکتوبر پیلېږي پکې به د 12 ټیمونو ترمنځ مقابلې وي. سوپر 12 پړاو چې د نومبر پر 8 ختم شي او له دې کومې څلور لوبډلې بریالۍ شي نو د هغو ترمنځ به د نومبر پر 10 او 12 نیټو سیمی فاینل میچونه وي. او په دې کې چې کومې دوه لوبډلې بریالۍ شي نو د هغو ترمنځ به د نومبر پر 14 فاینل میچ یا پای لوبه وي.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شن
د مشال ریډیو د نه ساعته خبرونه بالکل اخر او شی بو تراغلی او په اخر کې وار بیا ورزو انیس اجمل ته د دې ساعت د خبرونو د لنډیز لپاره
پاکستان کې مخالفه ګوندونو د حکومت لخوا د تیلو په نرخونو کې په زیاتوالي تنقید کړی. ویلي دي چې حکومت دې دا پرېکړه بېرته واخلي. د پاکستان وفاقي حکومت پرون د یو لیټر ډیزلو په قیمت کې 2 روپۍ 40 پیسې او د پټرولو په هغې کې 10 روپۍ او 9 پیسې اضافه وکړه. هلته حکومتي غړي بیا وایي چې د تیلو بیې د نړیوال مارکیټ مطابق زیاتېږي. د جنوبی وزیرستان په وانا کې د انټرنیټ نشتوالي پر ضد پیل شوې پرلت نن په درېیمه ورځ هم دوام لري. دوی غوښتنه کوي چې هلته له یوه میاشتې معطل انټرنیټ دې زر تر زره بحال کړل شي. د جنوبی وزیرستان ایڈیشنل مرسیال کمشنر سید اللہ بیا مشال ریڈیو ته ویلي انتظامیه د انټرنیټ زر تر زره بحالۍ لپاره د ګامونو پورته کولو هڅه کوي. د بلوچستان گورنر سید ظهور آغا په صوبائی حکومت کې د روان بحران پای ته رسولو لپاره د اکتوبر پر 6 د اسمبلی غونډه راغلی. ختم شوي چې په غونډه کې پر وزیر اعلی جان کمال د عدم اعتماد په اړه رائے واچول شي. د ملګرو ملتونو یو چارواکي په نړیوالو غوښتنو کې افغانستان سره بشري مرستې رواني اساسي د خبره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د خوړو کرنې ادارې مرستیال استازي په ویسو چې د روسو کرنې د خوړو نړیوالو ورځې پر مهال د کابل په یو ویډیوي پیغام کې کړی ده. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دا هیواد چارواکو د افغانستان د طالبانو له استازو سره لیدلي او ورسره د تجارت، پولي امنیت او بشري مرستو په اړه خبرې کړې دي. پرون د طالبانو د حکومت مرستیال وزیر اعظم عبدالسلام حنفي په مشرۍ وفد د ازبکستان ترمیز خارګوټي ته د خبرو لپاره ورغلي و. په دې غونډه کې د ازبکستان د پلاوي مشري مرستیال وزیر اعظم سردار عمر زاکوف کوله. او په عمان کې د کرکټ شل اووریز نړیوال کپ کې دا وخت د عمان لوبډلې په 14 اوور کې 124 رنزونه جوړ کړي دي. تر اوسه یو لوبغاړی هم آوټ شوی نه دی. دوی ته پاپوا نیوګینی لوبډلې د 124 رنزونو هدف ورکړی دی.
د مشال ریډیو د خبرونو پای هم دې سره تاسو نه اجازه غواړو. امید ده چې مشال ریډیو د خبرونو مخ خوښ شو. وي سبا سهار په 9 بجې به د سلام پښتونخوا په غاګي وار بیا تاسو ته زریغو ستوره په 6 بجو په هم دې سپو تاسو د دیو ریډیو خبرونه اوریدل شي. منور شاه زما همکاران انس اجمل او پلوشا صحاک تاسو نه اجازه غواړو. بلوي رب مسپارو. خاد او آباد شئ.